پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوع تاوري د پنتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وایي د هوایي ډګر د زینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم به واکمن دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلې دي آیا کوم شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لارسي کوم رسمي سند شته
د اورزګان مامورین کارتنه حاضرې شي او ادارې پټه په ولاړې دي
اته ماج به موې نه بې پسلو کې شل په ساده خلک نور ناراضي خپل وزي
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قتی نشي او قاچاق نشي
د دې یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد تکل چمتو کړی
السلام علیکم د امریکا سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې د کابل هوایي ډګر څخه لری شي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې بریچ شوی او د امریکا ولسمشر وایي ل ایران سره د اټومي تړون په مسله کې ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوي بشپړ خبرونه د کابل د نړیوال هوایي ډګر لالارې بهر ته د بهرنۍ وګړو او افغانانو د استلو چارې ورستي پړاو ته نږدې شوې دي د راپورونو لمخې امریکا او متحدانو د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,100,000 کسان له کابله ایستلي سپینه مانی پرنوایل چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 12,500 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه په لوتکو کې بهر ته انتقال کړي د فرانسې په ګډون لشلو ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیاتې د جمعې تر ورځې بشپړې کړي د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرنوایل له دوو اونیو په لږه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لیږدولي دي د سې شنبه په ورځ د اګست په 1 د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو ورستای مهلت ده په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله هلته له تلو ډډه وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بی په دروازه ختیځه او شمالي دروازو کې دي یا ځانونه یې د کورنیو چارو وزارت د نوې دروازې تر رسولي باید سمدستي سیمه پرېږدي سپینه مانی په کابل کې د بل احتمالي بریټ خبرداري ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې بریټ شوی د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې په یو بیان کې ویلي چې دا کس نن ووژل شو خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبه ورځې د 14 مسؤلیت منلای دی د امریکا ولسمشر جو بایدن لدی 14 ورسته ویل چې د دې حمله عملان بل په خو غرزوي په دې بریټ کې چې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو یو سلو اویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان وشل شوې دي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایل صدر اعظم نفتالی بنت ویل دي چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کولو لپاره ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوي ښاغلی بایدن د خپلو پرونیو خبرو په اړه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته جزئیات څرګند کړل
موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو موږ ډیپلوماسي ته لومړی ټوپ ورکړو او ګورو چې چیرته رسیږو که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته به مخه کړو
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ لښوی اټومي تړون څخوت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. بغداد ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د څو لسیزو بحران د حل لپاره په منځګړتوب کې یو ونډه مهمه ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل ماکرون او عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او همداراز د دو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهی عبداللهیان په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون عراق ته ورسید. د ایران بنسټپال ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د غونډې ته بلل شوی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ګډون به پکې وکړي کنه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی. د څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 3000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې ده. په دې څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې څلورویشت قسمن واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پوره واکسین شوي کسان شامل وو.
خبرونه مو له ازادي راديو واپريدل. د دې خبرونه په دوهمه مئی کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس راپورونه طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې خالی کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشه د کابل له هوایي ډګر د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي د اګست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه بله افغانستان ووسی. نور حال په دې راپور کې وابري
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له شلو زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د رواني اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربي ټینګار کړی موږ به تر وروستۍ شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریم می د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه مونږ ته نه رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو سره له دوه خنړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 120 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداري ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، باید سم دستی سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړ مشبې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې له خونړیو چاودنو وروسته له دې لارې د امریکا او ناټو د پاتې کارکوونکو او د دوی د افغان همکارانو د وتلو لړۍ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې لړ کې قطر ویلي چې په کابل کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. همکار مې اجمل ان د کابل د هوایي ډګر اړوند مسائل تعقیب کړي دي او دا شیبه را سره ده. انسب د کابل هوایي ډګر په تړاو تازه پرمختګونه څه دي؟
اما چې مخکې د موږ همکار وویل په کابل هوایي ډګر کې د هغه چاودن نه وروسته چې وړمه ورځ وشوه او ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله، لږ تر لږه 100 تنه افغانان ویل کېږي چې په دې چاودنه کې وژل شول. 14 امریکایي سرتیري وژل شوي، 12 نور ټپیان ښودل شوي، 2 برتانویان وژل شوي دي، همدارنګه د یوې برتانوي کورنۍ یو ماشوم وژل شوی. نو یوه ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله او له دې سره د کابل په هوایي ډګر کې دغه د تخلیه یا د خروج عملیات ټکنی شول. دا سې ښکاری چې ګڼ هیوادونه اوس په نورو لارو غور کوي تر څو د اگست له 1 وروسته له طالبانو سره د خبرو له لارې او همدارنګه د ګاونډیو سیمې د هیوادونو سره د خبرو له لارې د تخلیه عملیات پیل کړي. پرون فرانسوي چارواکو له طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې وې او همدارنګه نور بیلابیل هیوادونه اوس په دې غور کوي چې کدي کابل هوایي ډګر له ستونزو سره مخ وي او یا لږ تر لږه رسمن له دغه ډګر نه د تخلیه دغه د عملیات پای ته ورسیږي، نورې به کومې لارې ورسره وي. قطر چې هم له امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم له طالبانو سره، د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو راهیسې دی تازه په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې شرایط ډېر ستونزمن شوي دي. قطري چارواکو په یو بیان کې چې پرون ناوخته خور شو ویل چې د وروستیو پیښو او اضافي تدابیرو وروسته چې په ساحه کې نیول شوي دي په کابل هوایي ډګر کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. دوی بیا هم ویلي دي چې قطر به د خلکو د ایستلو په برخه کې خپلو هڅو ته ژمن پاتې شي خو وضعیت ستونزمن ښودلی دی. همدارنګه د کابل د هوایي ډګر د خونړیو چاودنو په تړاو باندې زما همکار ورته اشاره وکړله. بل خبر دا دی چې تیره شپه په ننګرهار کې یو شمېر ځایي خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ډرون غګونه او همدارنګه د ډرون د هوایي گزارونو غږ اوریدلې دی. تیر شپه ناوخته په جلال آباد ښار کې خلک په دغه غږ باندې له خوبه راپاڅېدل او ورختا وو. وروسته پنټاګون وویل، د امریکا پوځ وویل چې د داعش یو تنې په ننګرهار کې په نښه کړی دی. دوی ویلي چې دغه کس یې وژلی دی او ملکیانو ته په دې ماموریت کې زیان نه دی رسیدلی. که دا برید شوی او د داعش یو کس وژل شوی، دا بل هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیږي د امریکا د هوایي ځواک لومړنی برید وي چې د داعش د ډلې یو څوک پکې پنخ کوي. تر اوسه پورې طالبانو د امریکا د دغه هوایي برید په اړه باندې دمګړی عکس العمل نه دی ښودلی، خو د ورځې په چیریان کې به یې موږ عکس العمل ولرو. نور بل شی چې د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې هغه دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل هوایي ډګر کې دغه شوې خونړۍ چاودنه سخته غندلې ده، د ډېره دردناکه بللې ده او ویلي دي چې دا په قصدي توګه د خلکو په نښه کول دي. وروستی شی به دا وي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی او خپل خلک یې ایستلي دي. خو داسې ښکاري چې هغه کسانو چې له امریکا، کاناډا او ځینو هغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې پراخ حضور درلود کار کړی دی او په هغه شرایطو هم پوره دي چې باید له افغانستان نه وایستل شي، لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي.
ډیره مننه د کابل د هوایي ډګر په تړاو د وروستیو انکشافاتو په اړه مو جزئیات له اجمل انده واوریدل. د هوایي ډګر وړمه ورځ د خونړۍ برید شاهد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
افغانستان د صرافانو ټولنه وایي تر کومه چې د بانکونو د فعالیت په اړه کره پریکړه نه وي شوې دوی خپل فعالیتونه نه پیلوي. د دې ټولنې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو د چارواکو لخوا دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شوی خو بیا هم دوی د بانکي سیستم تر بیا پیله پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یادونې ده چې له تېرې یوې نیمه اونۍ راهیسې د افغانستان ټول بانکونه شهزاده سرای او نور ښاري صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عزیزي بانک په یوې تازه اعلامیه کې ویلي تر کومه چې مرکزي بانک خپل فعالیت پیل کړی نه وي دوی هم خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی. په دې اعلامیه کې ویل شوي دغه بانک هر ګړی د خپل فعالیت لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو د عزیزي بانک د نه فعالیت په تړاو د یاد بانک د ښاري څانګو مخې ته لاریونونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې نن او سبا به ټول دولتي او خصوصي بانکونه پرانستل شي.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډيو واپريدل ساعت 12 بجي او 14 دقيقه شوي. کابل به واکمن دی. طالبانو دا شهر د اگست په 15مه ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه دا پوښتنه احمد شبر کړې ده.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسایل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ودی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو ډیر سم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانان خوښنیوي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړې دي او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنگ سالارانو په نوم یادیږي طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډیره خط توګه دا وکړای سوال اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سیرو ته چې هغه اختیار هم بدنام دی یا په جنگونو کې یا په فساد یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي و په اروزګان کې مامورین وایي تنخوا غواړو. طالبانو په ترینکوټ او ټول اروزګان ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کار ته حاضر شي. یو شمیر مامورین ورغلي خو لا هم ډیر شمیر مامورین دولتي ادارو ته نه دي ورغلي او دولتي ادارې غیر فعال دي. مامورین اندیشنه لري چې معاش به ورنکړل شي. په دې اړه دا راپور واوري.
که څه هم پر افغانستان د طالبان واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو اروزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکا ټینګ کړه نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپل دندې ته راغوښتي خو وای هغوی د ته د خپل تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړي چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وی سوراوړو مثلا وتاکونو سپایو اوس هم پاجي ډول باندې ما غا ساغه خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره دی د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي بسولو کې شل فیصد خلک نور ناراضي خپل وظیفه. زموږ غوښتنه دا ده د ټولو د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چور کوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خو بیا مالیه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم شونځي پر مخ تړلې دي. جرلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سره د بل حکومت دغه کدی پر اخر او د دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي باغ شپ کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع سوي نه دي. ستنا مدار چې زمر سره مې سره لوبي ونه سره د مکتب بر تر لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کې د مکتب مر علاقې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمينه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه شوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په خپل ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خپل ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوې ده. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ ار څومره لارینو نو وکړه د قاچاق د لرګیو د روانو انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافيږي، هم ورسره موږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادي دوه لپاره یا د یو ځنه بل ځته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو موږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندي کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخې وننی ول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو. نو هله د چینن له 2 بجو تر 3 بجو پورې د خبرونه واوري. نن په د خبرونه کې په د افغانستان پر روان وضعیت په تیر بیا د بانکونو په نه فعالیت د اقتصاد په او اقتصادي وضعیت او د افغانستان په نورو مسایلو خبرې کوو. اوس چې 12 بجو او 10 دقیقې دی لاند خبرونه لرو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو چاره روسي پړاو ته نږدې شوې دي. د راپورونو لمخې امریکا او متحدانو تر دې د یو لک یو لزر کسان له کابل ایستلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دي هلته لټلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بي پيلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا پاوځ په یو بیان کې ویلي چې دا کس وژل شوی خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنگټن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. عراق په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران، د اردن پاچا او د دوه سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څونورو هیوادونو استازي برخه واخلي. او یو نوې څیړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا وایروس د نوې دلتا باندې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخواني الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی.
له احمد تکلمنانه چې لاند خبرونه در واورول د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایی مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند د سبب شي چې د احتیاط خاطر لړ.
دا چې د کورنی مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخاوني شي په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یو کورنی له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشي مواد په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات شي د نشي مواد څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
ته بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود له بی پروايي څخه په نشو اخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قریب او بده ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي یا مثلا د په سبا په منګه باندې یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډاراونکي आवाज اوري. دا چې دا ډاراونکي आवाज د چشو او رسته به څه پیخسي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څو وایب ستاسو ترګه جاړي خو زما زړه جاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې کبه ژوند دی. خدایا ته دې په وسمه موت وکړه.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو جنې چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به دې روغتیایي مرکزونو ته خوراکي مواد رسول اوس د پیسو د نور کولو لډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنه کړي او په جنو مرکزونو کې یې بيخي په ټپه درولای دي. لبري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لږ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو لنیولو سره سم اوس په عمومي ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپل نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو مسؤول خلیل کاظمي وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین د سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینه وو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې شوي، خو له افغانستان څخه د ډېری مرستندویه او خیریه ټولنې له وتلو سره سم دا اندېښنې پیدا شوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې شي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوی میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلې دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو ماشونه نه دي رسیدلي، چې دا زموږ د کار په لار کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنې په عادي ډول کېږي.
د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي مواد غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بله ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدلاست چې یو موتاد تر نشي پریښودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه به د ډاکټر زحال هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو موتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې بیر ته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکي او کوم دوستان کوم ملګري چې په خواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید موږ مواد واخلو هغه ځایونو نه باید لري سي. اول مصروف ساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیر بیا محصولونو نه خبرې د دې سبب سوي چې غوی په نشو اخته سي. د پوهنتون جنې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشه یي مواد او د نشه یي مواد زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې نه خبرې له عمله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلون ناراضي دوی د ژوند چارو او اړتیاو لپاره د خپل همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري. خو په افغانستان په تیر بیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوي نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه هم د نشه یي موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز سمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند د سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباہ کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو ضعف د نظارت. استادان د موضوع ته زیاته توجه کوي احتیاط او موتات کېدل ته او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خوندان دي. ځینو محصلینو آزادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوې نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته دې ځوانان تفریح وکړي ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایه او ځه. په همدې ډول محصلین په نشو وخته کیږي.
په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشي موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او نشي ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشي موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشي موادو په اړه ما په هاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د وی کورنی غړي هغه محل په نشو ناخته کیږي چې مشر یې لخپلو کشرانو سره خي اړیکی ولري او په کور کې د ننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنی مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي او د خپل اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنی پر غړو څه نه وړه غیږي لري. په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي.
د کور مشر یو کور د پر د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو سرنګ چې د کور سرپوش محکم وي نو دا په دې کې چې هر شی وي دغه د خرابېدلو چانس ډیر زیات کمی، کچیر ته سرپوخونه لري نو هغه دې کې چې هر سی هغه خامخور سره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي، د هغوی د اضرارو په اړه کې، د هغوی د زیانونو په اړه کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي موادو څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم. او بل زه خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته خایمه، دوی کله کله ځان سره بوزمه پولیسو خطته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته خایمه. بچانو ویته وګوره د دوی کالی کوم سي دي، د دوی د سروازه څنګه ده، د دوی د وختان وازه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري. نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کی ترسو دغه سي چې د معتادین تصویرني په همدغه سرنويش تاسو حق نه شي. بل دا چې د دوی د ملګر په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه با خبره یم.
څنګه کېدای شي چې د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، کاغه د اقتصادي لحاظ وي، کاغه د مانوي لحاظ وي، کاغه د اخلاقي لحاظ وي، همدارنګه د خپل بچو سره باید خې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنگ او جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوس کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې حل لاروي، خو په حقیقت کې هغه ډېره خرابه لاروي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په ښه طریقه باندې خپل ژوند مخته یوسي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي، تر څو ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، که هغوی په ښه طریقه او په ښه لار روان وي نو دوی به هم دغه لار تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید ته متوجي وي کچیر ته د کورنۍ په غړو کې کوم رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا متدینو د تداوی کلینیکونو ته لاړ شي او د دې د ستونزې حل کې. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کور بیرون ته وځي باید دوی ته هم ډیره زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د دسي خلکو سره ناسته پاسته ونشي چې خدای نه خواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کوم غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي، خزي، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډیر زیاته توجه ورکړي، بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثره بیرون د دې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای له خصه دوی بيد نشو او شی مواد ته راکش کول کیږي، نو دوی ته ډیر زیاته باید توجه کی. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډیر توجه وشي چې هغه رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډیر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، راننه وځي، چا سره ناشته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي تر څو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ جنې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه غیژ لري.
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشرانو لپاره یو الګوي، هر کار چې مشران کوي کشرانو ته دخخ کوي چې را دا کار بخوي، نو زه هم باید هم دا کار وکم. کچیرته دوی په کور کې نشه کوي، ماشومان یا کشرانو ته دا کار خخ کوي، نو کشران هم دا غوړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشئی مواد ته مخ وکړي.
کله کله د کور مشر خځوي، غوی څنګه په کور کې د نشو مخ نیولای شي؟
که څه هم د حالت د خوځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې خځه اکثره مهرباني وي، خو د مهرباني ترڅنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپل کورنۍ د نشي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې خځه ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشي موادو په اړه کې معلومات لري، دا غوي څخه مانی کې مشورې وکړي تر څو هغه مشورې په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي او خپل اولادونه د نشي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورو سره په تماس کې وي، د هغوی د مشورو څخه استفاده وکړي. که چیرته د کور کم غړی د نشئی موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتلو لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطع کړي. او که چیرته خدای نه خواسته په دې پوه شو چې یاره دغه کس په نشه اخته شوی دی، نو زر تر زره دې د معتادینو کلینیک ته یوړل شي تر څو تداوی شي. او بل دا چې همیشه باید د دې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده، او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پخپريږي، او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو سکلن بشیر دی وشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بې پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور لڅ ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره وم، بعد له هغې زه لاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې زه کله بیرته راغلم، دلته بد اعمالو ملګرو سره یو ځای شوم. زما دغه لاره اخه لاره بد لارې ته تبدیله شوه. ما له چرس نه شروع وکړه، دوه کاله مې چرس وهل. بعد له هغې ما بیا ګولۍ یو رقم په نوم د ترمادولو ګولۍ دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله ورسره دغه وخوړلې. بیا مې بعد له هغې تریاک شروع کړه. د تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا 15 کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږ فضل د خدای د اثر او په خلکو کې خلق لرو، په پیسو کې مثلا په ژوند زندگی کې اقتصاد نم خو کنه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم او قارب او بد ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خوشي یا مثلا دا په سبا په مونږه باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروانه سي کې دوه دکان لرو، خو موټر خو زندگی خدای را کړی ده، مستی نه ما کړی ده. په دې باندې مستی نه ما کړی ده کنه چې ما غ خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنکه، اغه بده ملګرو او دغه نشي ته اهمیت ورکه. کنه شبونه ما نو زای په زای به پروت ما نو به خبره کوله چې خه خبره به مره باندې بدل لګیدله. نو هغه کوم اعتبار چې ما په کور کې واغه مم د لاس ورکه، کوم عزت او برو چې ما واغه مم د ورکه، کوم خملګری کوم قوم خوښه قارب چې ما سره ول هغه مم د لاس لاړل، نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای. ما به دا خپل پیسې هر څه پوری پنی شو ورکولې. دوی هم پوه شول چې حالک نشي شوه دا، او راځي دینه دا بیرته د خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته نو زه به اعتبار شوم. څو پیرې ما ورته ویل چې نه دا کار پرېدم، بیا د اعتبار ما ته لاس راکې نه وای. تر څو تر هغه پورې چې تشفخانه ته لاړ نه شي ځان تداوی نه کې، تر یو کال پورې مونږ ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کې، اعتبار لاس نه شي راوړل. ورونه یو بیا زما پلار جیک شو بل خزه وکړه زما په دې مور کنه. نو بیا دې مور مې ویلې کنه ما ته کله کله قصه کوله چې زویا زه دغه په درد نه یم، خو زه ستا په درد ډیر درد یم چې ته نه شکه. ډیر راته زوریږي، ډیر راته کړیږي چې نه مکه وزویا سبا د حق ادوزي. اوس زه ژوندې یم، پلار دې ژوندې ده. اوس به یو څه غم مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به نورونه غم کوي. بیا به در په در ګرځي چیرته خاورو په سر به بچی به دې په یو طرف کې، ښځه به دې په بل طرف کې، خپله به چیرته بس په ډیرانو ګرځي او په لسکونه به ټوله. یعنی په واقعیت مولا ما څه کړی ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته شو.
د نشئی موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب دی، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه. همدا مو وخت چې وتښتو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر ډارونکی آواز اوري او په ورختای راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوبتم نپریدی تون نشدی را خراب اکڑا سوم را خوی دشوام او تا را ویخ کڑم
ایدم مارک پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد بازه چه زانونو باسو
سم بلا را غلا چه زانونو باسو
سیر را غی سیر که زانون او نباسو اوریمو
سرشی سیر را غی رفوی نبینم
که دشبه پا تیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کوی تا ده سیر آواز ناوری
یه جنت گولا دید دارانی سیر ملش دارا ویدشا ده خوب کار ده ده کمپونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصلا زانون لخوار او باسو او گورا او با وار پو وار پسی دیدی گی
تل نارشا زمال لاسا نکی گی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جر شا
مرگی می در دوال چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای که نو رلی می حالا جر شا لاس را که والا که
خوبا می در دوال چی نشم تلی بیقی می سترگی نرانی گی
کچه دسی ده نوزو لادم دخدای پامان
اوی اخونیش بیاسی راقی وار واق واق جنت گولت نتشوی یادا اللاق را اوبوی اولا ناسرگا وار رای ارخا اولاق
خزه وا خزه تا در تلویزیون آواز جکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز جکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلونه راغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اړولی دی ده یادونه ورده چی ده زانی تاوانونو پلار کی یوازی متادین مرشی بیدی ده هغه بیکوره متادینو چی پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه وړي.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایي
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کیدای شي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدای ستا خوار څه په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څه د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلک امره کې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوي کړي او یا یې جوړوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.